درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی کډر منو پر زکونکو زبر شغفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلس فهم دنن ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو پر زکونکو براتره او جوړ صحت مند او سړي د سیاحت جامې بوم پټانی رڼا ګل علی زکونکو له څنګه چې زما راست تاسو دنن ورځی درسی مضمون او ټول کی جغرافیه مضمون پنځم لوسته نه لمن دیم چې تاسو ټول کډر من زکونکو د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ژوګل لیز کون کوس مرسته سو د نن ورځې د لوست په کې توڅه مخې تاسو ټول کده منځ کون کنه هیل لرم مخې لدین چې تاسو لوست په سی تاسو ټول کده منځ کون کې به خپل ځنو سره خپل دوم ټول وی جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځنو سره نوٹ کړئ. ژوګل لیز کون کوس مرسته سو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او پرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو. هم چې نن درنځ کون کو د اب صفحاله نوشته مینه پیل به تر شپږ دې شمې سپی پرې درنو قدر منو زكون کوس مرسته سودنن مزه درسي اهداف يا ما موضوعان چينن مز به مر تاسو په حق لبش پر معلومات تر لاسه کړو. عبارت دي له لومړی ته افغانستان اقليم، دویم دشتي اقليم، دریم غرنۍ اقليم، څلورم مديترنۍ اقليم، پنځم د مونسون اقليم، شپږم ستفي يا هم شلرونکي اقليم، اووم غرنۍ يعني الفي يا هم تندره اقليم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دي، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات پلولو او په حق له به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې په خپل په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دي چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه وریږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو په خپل د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرم ده. او هم چنان یو بل خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډیر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډیر زیات سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب لپاره هوا ډیره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دوام اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي. او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت چې وي د واورې په شکل سره وي. او هم چنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چېرې موږ تاسو سفر کول لوړو غرنۍ سیمو ته ځو نو د سړې هوا سره اتمنځ مخامخ کیږو. هم چې نن درنو زده کوونکو دریم اقلیم ماده ترنایي اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابین کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابین کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي، د مدیترانۍ اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده، د لمنځي، سړي، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي، په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کیږي، یعنې اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کیږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنې دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کیږي، نباتات وده کمی، ځکه سر و کال واوی او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پرې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیږي. اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرد او وسپنه، مسرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورل دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو ونیویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخه سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه ډیر زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپل درنوز د کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلې دي، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1500 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپل دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیس هندوکش دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري، او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویل پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي، او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د سرویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوس په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د زمرد ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سنگارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 4500 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم، په یو څه پوسي وو اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېم، د هندوکش غر زموږ د هېواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله احترامات مقبول کی قدر مناوکل لیز کون کو زبرشن غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جغرافیا مزمن پنځم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول خواجه غل لیز کون کی برتر او غجر او صحت مند او سیجه د صحت چمه بم بتن می قدر من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فات دین او مذهب حق له صفه شی کتاب صفه له درو دیشم نه پر بهتر اته دیشم سی پیپری هم در این قسم را استاسو در این وزیر درسی اهداف ببارد دیله لمره ایت اروف فاده دینا مذهب پا حق لسه پوهیشی دویم در اروف فاده اقتصادی جغرافی پا حق لسه پوهیشی در حق دوی مهم موضوع کنیدی چین این مرز بی مجرد تاسو بلوست که ولولو و پا حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کلو نستاسو در چورو که در منو بلا لیست کن که در پرات و جاور دکت و هیله ما هیله در چی در روستر پای پر رس رمالتی ها بکری و بیفسزده کری خوشا اگل لیز دکن که دلست پیل پشو بو که نمره مجاوتا سو دورو فاده دین و مصحب حق لمعلومات تست رو. لکه سرنگه چی پا تیر بلستونه که مجاوتا سو دورو فاده لیوی چی ده سیاسی جغرافی، بشری جغرافی، ده نجاو دو دکن پا حق لمعلومات لست رو رو ننو رس مجاوتا سو دورو فاده لیوی چی ده دین و مصحب حق لمعلومات بلو و پا حق لیه بش پر معلومات لست کن. ده ترمانه اگل لیز دکن که سرنگه چی مجاوتا سو طول بوهیجو و رو فاله و چی ده روست ده ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو چلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي نو ویلې سو درنو ځکهونکو چې د اروپا لویو چې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمې د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو لومړی درنو قدر منو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې لري چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې او دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم فرانسې او پلټنی کومونه کې لکه اسپانیا پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي او هم همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش لهستان پولند مجارستان چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدر منو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دی پرمختګ پکښې کې دی زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومېږي دوم هم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویو وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونو باندې روان دي لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه پخپله د لوی فا په نامه سره یادیږي مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی هم د دوی رهبر چې دی هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي چې
یو الماني په خواني روحاني مشر وو چې د دې په لښوون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنوزه کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، ډنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین د شدت د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا لري و چې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاري هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او بللی زده کوونکو نه یوازې دا چې په اروپا له یو وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمې کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکیه کې استوګنه لري او زیات شمېر کسان چې بیدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغوني او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوي او د دې ترڅنګ د اروپا لویو وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم یهودي مذهب کسان هم ژوند کوي، خو زیاته کچه چې د هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي. د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمنی پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خو شو ګلالي زده کوونکو درې دم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو همیشه په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش ور اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي یو قدر منو زده کو د اروپا د وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنی دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هیوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی، رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورش د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویې وچې کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دوی د دستور کلتور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نزده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښه چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمنه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼو زده کوونکو مدیترانایي اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویې وچې کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې تر څنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. د دې تر څنګ که درمنه ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروې او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویې وچې کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروې او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نظر نه وکړم نو زه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله ته چې سم زده کړو او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند نه پامه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات مقبول کی قدر من قول علی سکون کو ز پرشنا هم کار تاس تو تش شرف واس ما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پین سب لوست هله د چ تاس تو قدر من قول علی سکون کی برت رو و جوړ صحت مند و سری او د صحت چم بو پتن تر نو سکون کو د چ زمر است سو د نن ورځی جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پین سب لوست نه هله د چ تاس تو قدر من سکون کو د تیر ورځی لوستنه په پراو د کی ټول سره ذکر و سری او نو لوست پرامر کی ولری قدر منو خوشا زکون کوز مرستاسو دنن ورزی لوسیری پا لومنی پاسل کی ده افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق لري. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مور تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ مور تاسو د افریقا د لوی وچې د توکم، نژاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړنه. نن ورځ به مور تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیې، د دې تر څنګ مور تاسو به نن ورځ په لوست کې د اوبو للارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ وکړلی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې مور تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مور تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچې